سهار اته بجې شوې. اوریدونکو بیا هم ستړي مشاهدې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو په آزادېدو سلا کړي او لومړی ګام کې به سل زندانیان خوشي کیږي. په نړیوالو مسلو کې مو د سر موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره $2 میلیارډ ځانګړي کړل. د خبرونې دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. خو په سر کې خبرونه یونما په افغانستان کې د جګړې له خېلو خواوو د اوربان غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راکم کړی او د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یونما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15مې پورې په افغانستان کې تر سلو ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسال وشو چې 15 ملکي کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یونما پرون د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو 15 ورځو کې ډیر خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دا اعلان د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغیزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د مالي لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس 4 تازه پیښې ثبت شوې. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني برخې مسؤل محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 850 تنو ته رسیدلی دی. په مجموع کې تر چهارشنبې پورې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 480 تنو ته ورسید. افغان چارواکو په همدې ورځ په 3 ولایتونو هرات، فراه او نیمروز ښارونو کې د ورځې ګرځبندیز اعلان کړ. دا 3 ولایتونه له ایران سره ګډه پوله لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دا اقدام د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره شوی. تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوي دي د کورنیو د سلامتۍ او روغتیا د خوندیتوب لپاره دي او دا به د کرونا ویروس تر درېدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس له کبله 2 تنه مړه شوي دي. د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. اوس اروپایي هیوادونه او امریکا تر ټولو ډېرې د کرونا مثبتې پیښې او تلفات لري. په اسپانیا کې د مړو شمیر 3400 ته ورسید چې د چین د تلفاتو 2 برابره ډېر شوی. په ایټالیا کې هم څه باندې 2500 تنه د کرونا ویروس له کبله مړه شوي چې له دې اړخه د نړۍ په کچه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په امریکا کې بیا 4600 کسان په کرونا اخته شوي. هند د نړۍ دوهم ګڼ مېشت هیواد هم د چهارشنبې په ورځ د یاد ویروس د خوریدو له ویرې د انزوا حالت اعلان کړ. د نهو اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپایي ټولنې د پور ګډ صندوق نه په یو ګډ لیک کې غوښتي چې د کورونا ویروس سره د لاسختې مبارزې لپاره د روغتیایي سکتورونو لپاره مالی سرچینې ډېرې کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله. تمه وه دا ټولپوښتنه د اپریل پر 22 ترسره شوې وی. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شوای تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ د مارچ پر 25 په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصانو د سپارښتنو سره سم به دې ټولپوښتنې ته بله یوه نیټه وټاکل شي. د روسیې د ولسمشر دفتر وروسته وویل چې ښاغلي پوتین د دې ټولپوښتنې د ځنډېدو فرمان لاسلیک کړ. او وروستی خبر همدا چې د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤول د قطر په تور د قتل په تور نیولی دی. لیونید کوژارا چې 50 کلن دی د ویکتور یانوکوویچ د ولسمشرۍ پر مهال 2 کاله د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وو. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت مرستیال پرون چهارشنبه تایید کړه چې کوژارا تر نیول کېدو وروسته محکمې ته راجع شوی چې د بند موده یې ځانګړې شي. نوموړی په اوکراین کې د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤول سرهی استرایتسکی په وژنه تورن دی. د دې کس مړی د روان کال د فبروري پر 22 په کیف کې خپل کور کې وموندل شو. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او هم یې وګورئ. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورئ چې افغان حکومت وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به سل طالب زندانیان د ښه نیت او ضمانت له مخې آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل ته راځي.
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله ځینو پوهنتونونو په آنلاین یا انټرنیټي ډول د زده کړو بهیر پیل کړی، خو یو شمېر محصلین ترې خوښ نه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنیو مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد مرسته ځانګړي کړي. نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کندوز کې د ابدان دښته چې د خلکو یوازینی تفریح ځای دی، سږ کال ډېر ناامن شوی.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نشي تللی. تقریبا یو 2 ورځې وړاندې یو 2 تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول.
نور مسائل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت به د مارچ تر 1 یعنی تر راتلونکو 15 ورځو پورې سل تنه طالب بندیان په ضمانت خوشی کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا د نورتګ تر تضمین وروسته خوشی کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی به په کابل کې له افغان حکومت سره هم وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دواړو لورو ترمنځ د پرمختګونو هرکلی کړی. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ تر 1 پورې سل تنه طالب بندیان ور خوشی کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لومړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونو وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم، د جمهور رئیس د فرمان سره سم، سل تنه زندانیان د هغوی سن، روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت ته په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 23 پورې خوشي کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشي کیږي چې دوی بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوې د ویډیو کانفرنس له لارې تر 4 ساعتونو خبرو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل. شاهین همداراز زیاته کړې چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوی پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهالې سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیل زاد دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې لیدنې به دوام وکړي، څو ډاډمنه کړي چې دا بهیر په سمه پرمخ ځي. د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل سوی وای. خو طالبانو وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشي کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 په رسنیو کې د معصوم ستانکسي په مشرۍ یو شل کسیز نوملړ خپور سو چې ګواکې د حکومت لخوا مرکچی پلاوی نوماندی، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د حکومت لخوا تایید سوی لست خپور سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوی مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمېر محصلینو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر محصلین له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو یو شمېر بیا له دې امله له ګڼو ستونزو سر ټکوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا یو بریالی سیستم یادوي، دا چې ولې په دې اړه د ناجی ساپۍ راپور ته پام وکړئ.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، یو شمېر افغان محصلین د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر دغو محصلینو له دغه ګام نه هرکلی وکړ، خو یو شمېر نور بیا ترې شکایت لري. سعدیه نوری او ساحل زازی هغه محصلین دي چې له دغه سیستم نه ناراضه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنۍ او مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري. موږ ترې راضي نه یو په دې خاطر چې موږ په کورو کې دومره اسانتیاوې د اروپا یا د امریکا هیوادونو په شان دومره ډېر تیز سری انټرنیټ نه لرو، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. او بل په خصوصا په افغانستان کې دومره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي چې په دې برخه کې هر محصل انټرنیټ ته لاسرسی ولري.
خو رومل بیا وایي چې دوی په منظم ډول خپل درسونه وایي او له دغه سیستم نه رضایت لري.
لکه نه چې دولت د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ تړلې، نو موږ ته د پوهنتون لخوا د آنلاین درس زمینه برابره شوه چې په لومړیو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس انشاءالله دا مشکلات نشته. موږ ته په منظم ډول ویډیوګانې را لګل کیږي او د غرد لارې زده کړې کوو او ورسره کورنۍ دنده هم را کوي. خوشاله یو خپل درسونو ته په منظم ډول دوام ورکو.
خود کابل پوهنتون استاد سید خالد سادات بیا وایي آنلاین تدریس کول ډیره ګټه لري او په دې ورستیو کې دا پیل شوی اقدام یو ښه کار دی چې محصلین به وکړی شي د قرنطین پر مهال زده کړو برخه من شي.
ما د آنلاین میتود نه استفاده کړې ده او موثر واقع شوی ده. د نشت نه یعنی هغه نه چې بیخي صنفونه بند وي ډیر موثر او ډیر یو ښه میتود دی. ولې د تدریس لپاره باید استادان ځان آماده کړي تر څو وکولی شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې زیاتره استادان د آنلاین سیستم سره هم آشنا نه دي، د انټرنیټ د استفادې سره چې په کوم طریقې کار وکولی شي، نو دا یو ښه میتود ده. ما له دې څخه استفاده کړې ده.
تر دې وړاندې یو شمېر محصلینو هم لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې زده کړې کولې، خو دا لومړی ځل دی چې په ډېره کچه محصلین په کورونو کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د انټرنیټ له لارې زده کړه دا مهال په بریا سره مخ ته ځي او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړي وویل تر دې وړاندې په دې اړه محصلانو ته روزنیز پروګرامونه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد حنیف فرزان
په ډېرو پوهنتونونو کې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړې کیږي. مونږ په دې سیستم سره نه هم لرو. هغه محصلین چې ستونزې ولري تخنیکی ټیم ورسره مرسته کوي او د لارښود سیستم پلی کیږي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت د پریکړې په اساس ټول پوهنتونونه باید آنلاین د انټرنیټ له لارې محصلینو ته زده کړې ورکړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې حکومت اړ شو څو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو پوهنتونونو دروازې وتړي.
په خوست کې ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر یې تدابیر ډیر کړی دي. چارواکو زیاته کړی چې د خوست ګردیز د عمومي سړک وروسته یې د ولسوالیو په سړکونو هم د چک او معاینې ګروپونه توظیف کړي. دوی همدارنګه له خلکو هم وغوښتل چې کورونه کې پاتې شي او روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا راپور واوري.
د خوست ملکی او پوځي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ډیر کړی دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یوې خبري ناسته کې خبرې کولې ویل د خوست ګردیز د لویې لارې په تعقیب د دې ولایت په 12 ولسوالیو په عمومي سړکونو کې هم د معاینې او چک ګروپونه جوړ شوي او یاد ګروپونه خلکو ته د کورونا څخه د ځان ساتنې په اړه د ځینو وقایوي تدابیرو په اړه هم معلومات ورکوي. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل
12 ولسوالیو کې په ټولو لویو لارو باندې هم چک هم عامه پوهاوی او هم خلکو ته لاسونو دی وینځلو او همدارنګه غوته دی عامه پوهاوی هغه وسایل ورته ورکول کی. علماء کرام سره هم موږ په خطبو باندې کار کوو.
خوست والی په خپلو خبرو کې خوې قاعده او خوده چې خلک دی له ضرورت پرته له کورونو نه راوځي. د خوست د عامی روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادې راډیو سره په خبرو کې په ټینګار له خلکو غوښتل چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي.
که چیرته ولسونه همکاري ونه کړي خدای دې نه کړي داسې ورځ به راغلې وي چې موږ به د محشر په شکل په ورځو کې وو چې یو به د یو څخه منډې وي بل بلې بل څخه داسې څوک به نه وي چې زموږ هغه جسدونه خاورو ته وسپاري.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغي اخته شي. د چهارشنبه تر ورځې چې په هرات کې د کرونا وایرس څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې په افغانستان کې د دې پیښو شمېر 80 ته ورسید. په دې ارقام کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو څلور پیښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه یو کس په بلخ او یوې ښځې په هرات کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس هم سالم احمد صالح د غوږدو چې د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې په کابل کې د سیکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خونړی حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سیکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورنۍ چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 25 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورځپاڼې په لیکنه سایت استخباراتي ډله چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هندستان صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حملې د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي، موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بېګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي، یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسېږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو څواري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګې برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار وو. په هغه حمله کې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او تارسنګ په ګډون 12 کسان وژل سوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې، ګڼې کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې راټولې سوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد ډیر خوشینه دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پامپیو ته ویلي چې دوی نسی کولی پر یوه ټول شموله حکومت موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره له مخ پر وده هیوادونو سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته ځانګړې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مرسته پرون چهارشنبه اعلان کړه. په دې ورځ په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 450,000 ته ورسید. له دې ویروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم تر 40,000 واوښت. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د ملګرو ملتونو سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ 25مه د نړۍ هغو بېوزلو هیوادونو ته چې د کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دي د 2 میلیارد ډالري مرستې اعلان وکړ. د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې غواړي پرمختللي هیوادونه له مخ پر ودې هیوادونو سره د کورونا په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وویل چې باید د سوریې، یمن او لبنان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې اور بند وسي څو نړۍ وکولای سي له کورونا ویروس سره پر مبارزې تمرکز وکړي. د انټونیو ګوتریش په خبره د کورونا ویروس اوس تقریبا ټولې نړۍ ته رسیدلی او په یو لوی ګواښ بدل شوی دی. دوی وایي نړۍ له یو بې ساري ګواښ سره مخامخ ده. کووید 19 ټولې نړۍ ته خپور شوی، خپرېدل دردناک دی. د میلیاردونو کسانو ژوند ګډوډ شوی او د نړۍ اقتصاد هم له خطر سره مخامخ دی. کووید 19 د ټول بشریت لپاره ګواښ دی، نو بشر هم باید د هغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر چهارشنبه پورې په نړۍ کې د دې ویروس پیښې د نړۍ په 195 هیوادونو کې ثبت شوې دي. په دې ورځ کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې زرګونه کسان وژل او لسګونه زره نور په اخته شول. په ایټالیا کې څه باندې 4,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په دې هیواد کې څه باندې 2,500 کسان له دې ویروس مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات اوس تر چین او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې دی. په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي کسانو شمیر 1,500 ته رسېدلی. شاوخوا 850 کسان پکې له دې ویروس مړه شوي دي. نیویارک چې شاوخوا 10,000 کسان پکې په دې ویروس اخته دي، په امریکا کې تر ټولو ډېر ځپل شوی دی. چین چې د کورونا ویروس سره پورته کېدو اصلي ځای بلل کېږي، اوس پکې په دې ناروغۍ تر ټولو لږ شمېر کسانو د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. د مارچ تر 25 نیټې پورې په ټوله نړۍ کې 1,14,000 په کورونا اخته کسان بېرته روغ شوي دي، چې څه باندې 3,000 یې چینایي وګړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کندوز ولایت کې د ابدان دښته د شمال ختیځ زون په ځانګړې توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای بلل کیږي. خلک هر کال د پسرلي په موسم کې دغې دښتې ته د تفریح او منظرې لپاره ورځي، خو سږ کال ورته د خلکو تګ کم شوی. دا چې ولې، په دې اړه د اجمل آرین راپور ته پام وکړئ.
د ابدان دښته د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه دښته د شمال ختیځ زون او په خاصه توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای شمیرل کیږي، خو سږ کال د ابدان دښتې ته د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو تګ پیکه شوی دی، ځکه دغې دښته کې د طالبانو تګ راتګ زیات شوی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز او رازمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال د دښته ابدان سیمه چې د خلکو د کندوزیانو دپاره او د شمال د خلکو دپاره یو ستر میله ځای دی. نور کلونه پرتله سږ کال ډېر نام دی او هر جمل ته خلک وژل کیږي، اختطاف کیږي، موټرې ته بول کیږي. سږ کال چې زه وینم خلک ډارېږي، دومره څوک نه ځي دښته ابدان ته.
کندوزیانو لپاره د تفریح یا د چکرو ځای و چې خلک به له ښار نه یا نورو ښارونو نورو ولایتونو نه خلک راتلل د چکر دپاره. نو په دې وروستیو کې واقعا د مخالفینو لخوا البته چې ځینې خلک ستول کیږي، وهل کیږي، ډبل کیږي، نام نه شوي دی. نو
د کندوزیانو په وینا هر ورځ وسروال طالبان په ډاډه زړه په ابدان دښته کې ګرځي او په بیلابیلو پلمو د خلکو میلې او د خوښۍ نور پروګرامونه ګډوډ کوي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپروي. د کندوز اوسیدونکي منیر واقف په دې اړه وویل:
اما امسال کې میریم وضعیت امنیتي بسیار خوب نیست. میبینیم
د کندوز خلک د تفریح لپاره بل ځای نه لري او همدا دښته د خلکو مهم تفریح ځای بلل کېده او هر کال خلک هلته تلل او د خپل د خوښۍ پروګرامونه ترسره کول او سږ کال امنیتي ننګونو له کبله خلک دومره دښتې ته نه ځي. په تیرو کلونو کې د دې ولایت فرهنګیانو او ځوانانو د پسرلي په موسم کې د ابدان په سمسوري دښتې کې به فرهنګي غونډې ترسره کولې، خو سږ کال دښتې ته خلک د امنیتي ګواښونو له کبله نه شي تللی. د دې ولایت له فرهنګیانو څخه یو تن بشیر خان په دې اړه وویل:
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نه شي تللی. موږ د دې شاهدان یو چې تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول، په عسکرو باندې ډزې وشولې، وژل شول. یعنی خلک دغې دښتې ته تللی نه شي. ولې دولت کوي چې دغې دښتې امنیت ډېر ښه ونیسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
د شیرخان بندر سرک هم د ابدان په دښته کې تیر شوی او پخوا د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې موجود وې، خو څه باندې یو کال کېږي چې له دښتې څخه امنیتي پوستې ټولې شوې دي او وسلوالو طالبانو دښتې ته لاسرسی پیدا کړی. هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه لیکلي دي چې که چیرې طالبان په سولې ته آماده کیږي نو د دوی زندانیان باید ژر تر ژره خوشي سي. ضیاءالدین ضیاء له بدخشان نه لیکلي دي، وایي د طالب زندانیانو آزادول به د سولې لپاره یو ښه ګام وي او دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. حسن رضا له دایکونډي نه لیکلي، وایي حکومت باید ژر تر ژره سوله وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش نه لیکلي، وایي کورونا خطرناکه ناروغي ده او باید ورسره مبارزه وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، وایي د زندانیانو آزادول ښه کار نه دی ځکه دوی بیرته جګړې ته ورګرځي. عبدالملک وفا بیا له هلمند لیکلي، وایي طالبان او افغان حکومت باید خپل ژمنې عملي کړي ترڅو په افغانستان کې سراسري سوله راشي. نور محمد حقیار بیا د هلمند له چای انجیر نه لیکلي چې د بندیانو آزادېدل یو ښه ګام دی. د ده په باور د بندیانو آزادول کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلي، وایي زندانیان باید آزاد شي. د ویلي چې زندانیان بې ګناه دي او د دوی په برخلیک باید لوبې ونه شي. خپلواک صافي له لغمان نه لیکلي دي، وایي افغان مشران باید ژر تر ژره خپلمنځي ناندرۍ پای ته ورسوي. ده ویلي که چیرته افغان مشران خپلمنځیو ناندرۍ ته دوام ورکوي نو د افغانستان راتلون کی با یوه ناصرګند لوري ته لارشي. مرتضى احسانی لیکلی دی لکجران وای باید دولت او طالبان د سولې په اړه رسمن مذاکره سره پیل کړي. دا هم ستاسو یو شمیر پیغامونه وو چې د ازادي رادیو 813 شمیرې له تمور علي غلی وو. البته دغه پیغامونه ستاسو خپل نظر وو او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دی. پام وکړئ د وروستیو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لخکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د یو میلیارد ډالري سپما پلان له دریو کلونو څخه دو کلونو ته راټیټ کړی دی. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس څلور تازه پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د نړۍ یو پر درېمه برخه د چهارشنبه په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټول پوښتنه وزندوله. او د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د یوې ټلویزیوني شبکې د مسؤل د قطر په تور نیولی دی. په افغانستان کې 8:00 او 1:30 دقیقې شوې. څنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څنګه استفاده وکړو؟ څه وخورو چې ګټه راته وکړي؟ احمد شیبر دا او په دې اړه یو شمېر نورې پوښتنې له ډاکټر رفیع الله صافی څخه کړي. د مرکې په پیل کې ډاکټر صافی له کورونا څخه د ساتنې لپاره لومړنیو هڅو ته اشاره کوي.
مخکې د دې نه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کدی باید چې د کوره ونه وځي. خبره دا ده چې سړی قرنطین چې ورته وایي زموږ په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د یو څه وخت لپاره تر څو د دې مرض د شرایط نه مخنیوی وشي دا ښه خبره ده. بیا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د هر څه د چا سره روغبړ نه کوي یا بهر دی باید چې روغبړ هېڅ چا سره ونه کړي. څه زموږ یو کلتور دا څه ده چې هر څوک وینو باید چې روغبړ وکړو او لاس ورکړ دی نه باید چې ځان وساتو. حد اقل یو څوک چې وینو د لرې نه یو دوه متره پورې باید فاصله کوي. سلام علیکم وکړو او کور ته چې راغلو نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګیرې دي ماشومان دي هغې سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا دوه متره مې هغې نه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو. حد اقل یو 1 ثانیه 1.5 ثانیه دپاره او بعد دغه نو اتاق ته رانوځو. کم کالي چې ما تا غوستي دي که هغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره همدغه ښه لار ده، بله لار نه لرو.
تر کلتوره پوری ډاکټر صاحب تاسو به ډیر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي. په یغه حالت کې هم خلک کلتور ته شاکوي. مثلا که یو څوک جلدی ناروغي لري هغه له چا سره په غېږ پوښتنه نه کوي. نو کورونا هم همداسې تر واخلي چې یو مشکل رامنځته سوی ده، باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شا کړي.
مونږ چېرته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکه کوي او روغبړ نه کوي، لاس نه ورکوي، نو دا چون د هغې په نسبت منه ډېره خطرناکه ده. نو باید چې د دې کلتور ته شا واړئ ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي د یو لنډ وخت دپاره دا کلتور وګرځو چې چا سره ستړي نه شي ونکړو روغبړ ونکړو.
کوم کسان چې په کورونو کې دي، مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو بانډو کې، د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. په سبزیجات چې د شنې پاڼې والا کدا هر څه وي دا ټول د خوراک لپاره هم د اقتصادي د وجه نه په پلوه ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې دي خصوصا ویټامین سي په دې کې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي. که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي، تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟ څه کولی شئ چې په څه ډول باندې دی کولی شئ چې دغه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر سر دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا الکول که چېرته الکول قیمت یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استاسو په عامیانه خلکو ته مایع سفید کن یا بلیچ په نوم یادیږي، بلیچ نه کولی شي یو عادي مایع جوړه کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی یا په کم ځای چې میکروب وي په هغې وویل چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فارمولا لري چې د هغې په واسطه جوړېږي، خپل کور کې هر څوک یې جوړولی شي او ډېر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي، زه نه پوهېږم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وای که چېرته دا د دروازو لاست او دغه باید زری افونی شي، وای که هیڅ هم نه وي در سره، کېدای شي چې په اوبو کې مالګه څوک واچوي او دا مالګه پکې حل کړي او له هغه وروسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات فکس نه دي چې دا تاثیر ولري که نه، که نه یې اخري چاره بله نشته، ولې یو څه ناڅه کومک کولی شي، ولې داسې څېړنې نشته چې دا د بیخي ثابته کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي.
نه، د کورونا وایرس له په برخه کې نه ډاکټر صاحب، که چېرته په
عمومي میکروب د پاره ډېر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي؟ که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده، شه بس ځکه که چې ته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کته راشي نو کورونا ډېر په اسانۍ سره کولای شي د ټول سیستم ضعیفه کی.
له احمد شیبر سره مو د ډاکټر رفیع الله صافی خبري اوریدې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لارو چارو غږیده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. د چ په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې او خلک یې اندېښمن کړي. په همدې پلمه د دې اونۍ په خبرونه کې د صحت په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنو او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته لومړی ښه راغلاست وایم. په پیل کې د مقدمې په ډول په دې اړه وغږیږئ چې د صحت حق یعنی څه؟
تاسو ته، تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې نن موضوع موږ تاسو صحت او صحت یو د بشري حقونو څخه مهم حق دی. دا صحت دی چې جسم په دې صحت باندې ژوندی ولاړ دی، چې په دې کې حق د حیات هم راځي او یو حق د حیات د هغه بشري حقونو څخه مهم حق دی چې عاده یې بیرته ډېره ناممکنه ده. نو په دې اساس باندې صحت د اسلام له نظره، د قرآن کریم له نظره، د زموږ او ستاسو د فعلي قوانینو په رڼا کې او د بشري حقونو د اعلامیې پر اساس دا یو مهم حق دی چې الله تعالی انسانانو تور کړی دی. په دې باندې جسم او روح سالم پاتې کېږي. غیر د دې نه کوم مرض راځي په خپل ژوند کې سار نتیجې تر بیګاو پورې د دې ټولو تاسو نظافت وساتئ او خپل صحت ته پاملرنه وکړئ تر هغو دا ستاسو صحت متضرره نه شي، ځکه چې دغه نفس ضرر د صحت جسم ته رسي. جسم چې ضعیف شو د دې دغه فعلي کارونه زموږ ساتي، لکه روزمره کارونه د په متوقف کیږي.
تاسې ویل چې د صحت حق مهم دی، په دې اړه د دین خبره څه ده؟ اسلام په دې اړه څه ویلي دي؟
په دې رابطه جناب رسول صلی الله علیه وسلم پنځه شیا دا مهم او با ارزښت ګڼلي دي، چې د هغه جملې نه یو حق د صحت دی. فرمایي چې صحت کا قبل سقمک، یعنی صحت باندې پاملرنه وکړئ مخکې دې نه چې تاسې مریض سئ. یعنی د صحت وقایه او ساتنه دا د اسلامي اموراتو یو مهم امر دی. بدن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الله عزوجلال ډېر زیات ارزښت ورکړی دی. د دې بدن ساتنه په څو شیانو باندې کېږي. په خوړو باندې ارتباط لري، په څښاک ارتباط لري، په اغوستلو ارتباط لري، په سالم چاپیریال باندې ارتباط لري،
او د خپل کار او د محیط پر رابطه ارتباط په دی باندې لري. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته هم اشاره کړی چې تاسو به هر او د اصل خاطر مسواک په خپل خوله باندې وای، او دې کې دومره ارزښت ورکړی چې په دې کې د الله عز الجلال رضا ده. یعنی د تعبیر او د مهم ټکی ته ګوره چې سړی په خپل خوله باندې مسواک ووهي په دې باندې الله عز الجلال رضایت حاصلیږي. یعنی دا نهایي تمرکز دی چې د انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ته ورکړی چې تاسو د خپل صحت پاملرنه جدي وساتئ. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وایي چې تاسو خپل وجود ډېر مه ځوروئ، ډېر مه ضعیفه کوئ. لکه وایي چې حضرت داود علیه السلام همیش دولس کال دولس نسو کې یا په تا کال کې مکمل هغه روزه، او تاسو به دا روزه نه نیسئ، یا ورځ روزه ونیسئ یا ورځ یوخورئ. همدغسې د عبادت په اړخ کې چې خپل جسم مه دې ته اړوئ، مه مجبوروئ چې ډېر عبادت یې وکړئ، هغه ستړی کوئ. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړخ کې هم موانعت یې کړی دی چې تاسو به په جسم باندې ډېر فشار نه راوړئ. نو دغه احادیثونه دغه د اسلامي ارشادات داسې څرګنده ده، واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلام صحت ته زیات پاملرنه کړې ده، زیات ترکیز یې کړی دی. نو زموږ ټولو مسلمانانو انسانانو نه دا خواهش ده چې غیر د دې حالت د اوس مرض راغلی، موږ باید پنځه وخته خپل لاس، خپل مخ، خپل خوله د هر نوع مرض نه وساتو.
کرا شدې ته چې په نړیوالو او ملي قوانینو کې د صحت د حق په اړه څه ویل شوی؟
زموږ اساس په اساسي قانون کې 250 ماده ده چې دولت باید وسایل د وقایه، علاج د امراض او د دې تحصیلات صحي په وړیا توګه ختم ټول اتباع ته دا هغه کې مهیا کې آماده یې کې بدون د دې نه چې کم تعویز یا بل شی پکې وي، فقط دغه تحصیلات صحي وړیا ټولو اتباعو ته لازمه ده. دا د دولت یو مکلفیت دی چې دولت همیش په دې رابطه باندې مخکې د دې مرض نه هم باید خپل اعلانات درلودلی، خپل تشهیرات درلودلی، او په دې باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورته سی. بل دا چې باید په شفاخانو کې، په کلینیکو کې د خلکو سه مراقبت وسي، او د احوال نفوس نه باید د نفوسو په اندازه هلته معیاري کلینیکونه صحي ډاکټر، داخله ډاکټر، یعنی د خلکو ضرورت په اساس مخکې له مخکې دې نه باید دوی په نظر کې او په پام کې لرلی سره. دا د دولت مکلفیت دی چې په کوم ځای کې خلک اوسیږي، په کوم نفوس په اندازه باندې باید هلته یو کلینیک موي چې تر هغو د خلکو صحت ته پاملرنه ته ورته وکړي، او چې تر هغو مخکې د دې مرض نه نور امراض نه خلک مصابه نه شي، ور ونه رسیږي، او د انسانانو جسم په دې کې متضرر نه شي. دا د زموږ د اساسي قانون په 250 ماده کې دا ذکر شوی ده. او همدغسې د نړیوالې اعلامیې په رابطه هم هغوی ذکر کړی دی چې د 25 ماده ده چې هر څوک حق لري چې د خپل د زندګي په سطح باندې، د خپل د سلامتي، دفاع، او د کور او د خپل ماحول او چاپېریال، خوراک، د استوګنې ځای، دا باید د صحي مراقبت په نظر کې ونیسي، او خدمات اجتماعي هم ورورسیږي، تامین د صحي خلکو ته باید مهیا سي. په دې رابطه هم نړیواله اعلامیه ده په 25 ماده کې ذکر کړي. نو پس نړیواله اعلامیه په اساس باندې صحت یو هغه مهم حق دی چې د تلف انسان ژوند پرې تلف کیږي، او حیات هغه مهم بیا ټکی دی چې د دې عاده ډېره ناممکنه ده.
په کومو شرایطو کې کولی شي خلک ښه روغتیا ولري، ښه صحت ولري؟ خپله خلک باید څه وکړي، او اړوند ادارې یا هغوی چې مسؤلیت لري هغوی په دې برخه کې څه کولی شي تر څو خلک د صحت له حقه برخمن وي؟
لازمه دوی ته دا ده چې کله روزمره راجیږي د خوب نه خپل صحت او وجود ته پاملرنه وکړي. یعنی په اقلا په دوه ورځې بعد یو غسل واخلي، او همیش خپل مخ، یعنی دغه ټایمونه چې سهار او غرمه او مازدیګر او بیګا دغه وخت خپل مخ ته اوبه واچي، یو خو روحا خپله تازه کیږي، بل دغه کم جراثیم چې د په مخ پر بناسي په دې باندې تپریولی د خپل الله عز وجلال د انسان ته کرامت ور بخله. کرامت نه یو کرامت د خپل انساني د خپل صحت پاک د نور مخلوقات د الله عز وجلال نه د انسان باید پاک تمیز وسیږي. دا اول فرض خپل د انسان بیا هم صورت کې چې انسان مبتلا په مرض باندې کیږي د دولت د مکلفیت دی لکه مخکې چې ما په عرض وکړ چې د نفوسو په اساس باید کلینیک ټول صحي امکانات ورته باید لازم او ورته وي د خلکو ته. که چېرته یو انسان ته یو مرض پیدا کیږي هغه کلینیک ته مراجعه وکړي تر هغو هغه کلینیک د دغه ضرورت رفع کړي. په دې کې اول قدم د دولت بس د خپل د انسان نه د هغه په خپل کور او محیط هغه کې به خپل د حفاظت کوي د صحت د هغه نه وری خو د دا دولت مکلفیت دی. په دې کې چې دولت د نفوسو په اساس باندې باید کلینیکونه ولري حتی دولت باید د وزارتو په اساس باندې حتی چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته باید هلته یو کلینیک مجهز ولري چې تر هغو دغه اولیه ضرورت د انسانانو هلته رفع شي. که چېرته یو انسان ته مشکل پیښیږي په اول قدم کې هم هلته رفع شي. متاسفانه مونږ په وزارتو کې دا شی نه لرو چې کوم وزارت د نفوسو په اساس باندې زیات وي هلته یو صحي کلینیک ورته موجود وي ډاکټر وي او د بشري ضرورت په اساس باندې او اولیه کومکو وسایل یا ادویه موجود وي چې تر هغو پورې یو ناروغ که ناروغیږي تر هغو چې اصل هغه مرجع ته ځي تخصص ځای ته ځي نو د حیات د وقایې پورې یو دوا ورکړي. نو دا د دولت لازم هغه دا ده چې خلکو ته باید وړتیا ته ورباندې او د نفوسو په امکاناتو کلینیکونه ورته ایجاد کړي خلکو ته.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې هم یادونه وشوه او همداراز ښاغلي سیرت هم ورته اشاره وکړه چې دا مهال په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نو د خپرونې په پای کې له تاسو ټولو هیله کوو چې خپل صحت ته خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته پاملرنه وکړئ. کورونا ستاسو پسې کور ته نه درځي چې تاسو ونیسي، خو که تاسو بهر راوځئ او له مختلفو خلکو سره په تماس کې کیږئ، مختلف خلک وینئ، مختلف شیان نو تلاش وروړی، نو د دې احتمال ډیر شته چې دغه وایروس تاسو ته هم درشي او تاسو بیا دغه ډول خپل کورونی ته انتقال کړئ. نو هیله مو ده چې په خپل کورونو کې ځان خوندي وساتئ او د ځان ترڅنګ د خپل کورنۍ د صحت خیال هم وساتئ. دا دیونه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نړۍ کې د کرنې پر مخینه خبر یاست.
د ادم علی سلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شانو په اړه د انسان سرو کار ده.
کرنه یا زراعت په یوې ټولنه کې څه ارزښت لري؟
معنا دا نه ده چې غنم یوازې، معنا دا نه ده چې جوار یا وریجې، بلکې تاسو چې دغه څه شی ګورئ د بشر د اړتیا هغه کم چې کرل کېږي هغه ټول د همدغوی برکت دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. زه وګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو ځکه خو اکثره کسان په کرنې او مالداری بوخت دي. که د کرنې تاریخ ته ور وګرځو نو وخت مو بیایي چې لومړنیو انسانانو ژوند کاوه. په پیل کې غنم او وربشې په خپل شنه کېدلې او خلکو به د ځان او حیواناتو لپاره ګټه ورنه اخیستله. په لومړیو کې وسایل ډیری د اوسپنې او تیږې وو. په دښتو، درو او ځمکو کې خلک په ډله ییزه توګه په زراعت بوخت وو. د کښت او کار پر وخت به ډیر فشار په کسانو و چې د کلي خان به د غلام په څیر نیولی وو. د کرهنې د لرغونتوب پاکلمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سلیمان اسلام دوست څخه پوښتلي دي. نوموړی ارزښت هم روښانه کوي.
د آدم علیه السلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کر او د دې شیانو په اړه د انسان سر و کار ده. او اسلامي متونو کې داسې ویل کیږي چې د زراعت چارې د ملایکو لخوا آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړل شو. نو د دې نه ښکاري چې دا مقدسه وظیفه ده. په افغانستان کې خو ډیره مهمه ونډه لري. لوبیا شوه، نخود شول، غنم دي، جوار دي، کار ډول خوراکي مواد دي، دا ټول ته انسان ضرورت لري او د بزګرو د خوارۍ له نتیجې څخه موږ ته دا لاسته راځي.
د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا په 1920 کال د کرنې ریاست په وزارت بدل شو او خلکو ته د ښه کار لپاره په هر ولایت کې مرکزونه هم جوړ شول. د قلبې وسایل او اصلاح شوي تخمونه خلکو ته په واک کې ورکړل شول. د علومو اکاډمۍ پوهنای علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د کرنې په برخه کې پرمختللي وسایل د دې سبب شول چې حاصلات ډیر شي.
رو رو دلتا مثلا د کارول علی راځي چې یو ورته وي په یو کې مثلا حیوانات دي لکه چې نمونه واسي غویا دی، خر دی، کچره ده، آس دی. د دېنه استفاده کوي. رو رو تجربه پیدا کیږي چې موږ او تاسو به ګور ارزان جوار او داسې نور دا پیدا کیږي. وخت چې ماشینونه را پیدا شي، د ماشینونو د پیدایښت په سامان آهسته آهسته د ملاکۍ دوره رو رو ترقی کوي. انسان داسې حالت ته راځي په زراعت کې چې هغه ټول کښتکار تقریبا د ماشین ته سپاري او ماشین څه کوي؟ ماشین په خپله کر ماشین کوي. دا غي نو رسته چې ورته حاصل تر ورسی لو ماشین کوي. چې لو نه خبره راوته دغه غوبر چورته وي، درمن چورته وي، دغه چې کیږي بل اخر دغه غنم چې د بوسو نه جدا کیږي دا ماشین کوي.
بزګر هغه څوک دی چې ازمک په کورونو کې غلي او دانه د دوی له برکت دي. سهار تر بیګه خواري غالي خولی تویوی، د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره کندو لوړو، بوجۍ له وریجو او نورو کرنیزو شیانو څخه ډکوي. د لغمان اوسیدونکي عبدالرحمن الکوزی سره لدی چې لوړې زده کړې کړې، بیا هم په خپلو ځمکو کې بزګري کوي او ځان ته حلال رزق د تندې په خولو او د لاس په تڼاکو برابروي. ځمکه همکاري فرشتي مرسل مرکه ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
لغه وخت نه کیسره ته وکړه چې په پایل کې د بزګرۍ ته شروع وکړه. شروع لڅنه و
ماشوم ته نه کنه خپل ځمکه ما هم دلته کار کو. بیا ورسته ورسته چې نور لیدو نو ترکاری او د نور شانو په نیالګي په کارلو سره د سرم پیل وکړه. خپل وینه تجربه بل عادت داسې څوک نه چې یا استاد یې شو تاته وی داسې ک ما وخت چې تانه مشان او کار کې تیم ویني یا ځینې وخت کته غلطه غوړته چې دغه څه نو لمغه نزد کیږي.
bale په دې قانه کې کوم وسایل ډیر زیات ضروری دي چې باید ووسی.
اوس خو ټیکټر راغلی د کنه د ماشین په واسطه هلته قلبې یا یوي کیږي. مخکې چوب غویان به و، دوه غویان به و، سپاره ورته وي، تر دنګ یو زغ ورته وي، ماله ورته وي.
درته وایي چې دغه د بزګرۍ په برخه کې کنه هغه کوم کار ده چې ته ډیر زیات خوښ ده او په خپل شوق باندې کوي؟
د بزګرۍ په کار کې چې موږ ډیر خوښ ده هغه ماله و، ځکه چې په ماله سړی درېږي، غویان نه کش کوي، نو هغه ډیر خوند ورکوي.
کوم څه دي چې هغه ډیر زیات سخت؟
بزګري په عموما کې ټوله سخته ده. کله چې اوبه نه دي، اوبه لګول چې واري دی هغه ته د شپې پاسېدل او اوبه لګول د لاو حساب چې په خصوصا په جودا میاشت کې د لاوي چې لمرې ګرمي بیا هغه له هغه ځای نه راټولول او یو ځای ته جمع کول، ترېشل کول، یعنی له پیل نه تر اخره ټول مشکل ده.
مګر مست خو بیا ښه ده.
مست خو طبعاً ښه ده.
خپل ځمکه وکړي، بیا لږه حاصل واخلي او په دسترخوان هغه ډوډۍ چې د خپل لاس محصول دي د څومره خوند درکوي.
متل دی خپل لاسه ګل لاسه، یعنی هغه څه چې په خپل لاس کرل شوي هغه حاصل چې په خپل لاس راغلی کې ډېر خوند دي. خصوصا هغه وخت چې کله به دغه در منجګیږي چې ترېشل ورته هلته وایي چې غنم ترېشل کیږي او پاکیږي، خپل هغه غله لاسته راځي، نو دا ډېر خوند ورکوي چې هغه په بوجۍ کې کوي او خوشحالي سره چې څومره ډېر شوي هغه کور ته راوړي.
څومره پیشرفت راغلی دی د کرنې په وسایلو کې؟
خو ډېر پیشرفت راغلی دی. پخوا مثلا د غویان نه کار اخیستل کېده چې هغه به په ټوله ورځ کې ډېر کم ځمکه یوه کوله، اما اوس د ټراکټور راغلی دی یا ماشین په وسیله چې ځمکه کېږي په یو ساعت کې تقریبا څو جریب نه ډېر یا دوه جریب ځمکه دغه کوي، چې دا ډېر پیشرفت ده. دا د اجورې داسې حساب ده زمونږ په ځای کې خپله لکه دلته چې اوس ده چې دوه برخې مالک اخلي، یو برخه بیا دهقان ته ورکول کېږي. یو سیستم بل ده چې هغه ته بیا په عامه اصطلاح کې اشتکار وي. اشتکار بیا داسې ده چې درې برخې مالک اخلي، یو برخه بیا هغه ته ورکول کیږي.
اکثره کسان په دې نظر دي چې له بازګر سره ښه او نرم چلند د دې سبب ګرځي چې هغوی په پوره شوق او ذوق سره کار وکړي او ستړیا دومره احساس نه کړي. په دې حکله هم زموږ همکاري فرشتي مرسل له سید نظیم سیدی سره چې په ننګرهار کې ځمکه لري او بازګری ورته نیولی مرکه کړې چې تاسې اورېدلو ته رابولم.
که وګرځو خپل کلي ته، هلته بازګران موږ اکثره ګورو چې په مځکو کې اخته دي، کار کوي، خولې تویي. له خپل کلي نه دی د بزګر تصویر راته وایه.
تاسو چې په کلیوالي چاپېریال کې وګورئ، تر ټولو غریبه طایفه هم دوی ده. ستړي ګالي، خلی باس نه غوندي، د خلکو په ډېر مړو ژوندو کې دخیل نه وي، تفریح نشي کولی، د سایل او د سیاحت ځای ته نشي تللی لکه څنګه چې په کار وي، چې ژوندو کې یاغسې نشي کولی. ځکه همیشه د سره د خپل ځمکې، د سره د خپل پټي، د خپل فصل غم وي. مګر د دې سره سره تاسو که ورسره کښېنې، یو ورځ هم دی شکایت نه کوي د خپل ژونده. دوی ډېر قانع خلک دي. تاسو باور کوي چې د دوی په فصل باندې یو الهي آفت را نازل شي، یو ډول مرض وکي، یو بل تکلیف ورته پیدا شي، چې پښتنه وکي د دوی اولینه کلمه شکر وایي او د خدای نه راضي یو، نصیب به هم دومره. دغه شیان دي چې تاسو پوهیږئ دغه لوستي خلک هم ډېر ځله دغه قناعت نشي پیدا کولی په خپل وجود کې. حکمت دا دی چې دوی دغه قناعت لري.
له خپل چارچلنده دي راته وایه چې کله مځکې ته ورځي، اول ته ګوري چې بازګر بوخت دی، کار کوي، څومره مرسته ورسره کوي، څومره روحیه ورکوي.
تر څو چې ته بزګر ته په رواني لحاظ دغه هغه روان ونه پالې او په دغسې مارکیټي نړۍ کې چې هغه ژوند کې زړه توری کېږي، د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپلو دغه ډول کروندګرو، د دغه دهقانانو نه یوازې چې درناوی وکړي، احترام یې وکړي، وی هڅوي، بلکې تر ممکنه حد هغه ستونزې چې دوی لري هغې ته په شکل د اشکالو که زما په وسیله کېږي، که د حکومت په وسیله کېږي، که د یو بل چا په وسیله کېږي، زمینه سازي کېږي، دا ورته وکړو.
په یو شمېر سیمو کې له بده مرغه له بزګر سره ډېر بد چلند کېږي. یو ډول احساس ورکول کېږي چې ته یو څوک ماته کار کوي او باید وی کړي. دغه کار څنګه ده؟
څنګه چې دا څېرې مختلفې دي، دغسې انسانان هم مختلف دي، خویونه هم مختلف دي. که زه په یو چا باندې رحم نه کوم، دا تمه دې زم نه لرم چې الله دې په ما رحم وکړي. ډېر مظلوم سړی دی، په ډېر مظلومانه شکل ستا کار کوي او په ډېر مظلومانه شکل راځي تا ته کښېني. په دې کې نو زه فکر نه کوم چې یا تلولي دي، یا د مېړانه، یا د قهرمانی وي چې ته د دوی سره زور وکړه، د دوی نه په زور حق واخله، پرته له شکه چې دا هم ظلم دی، هم زیاتی دی. زما خپل په یاد دی، نه یوازې د قانون، بلکې دغه د کلي ولس کې چې تاسو ژوند کوئ، هلته نیان هم وي، هلته موږ ورته اهنګر وایو، دا پخته دا په دې کلو کې ژوند کوي او ډېر مظلومانه ژوند لري. زما پلار یو وخت کې بهر ته راته، تاسې باور وکړئ چې دی بهر ځل د بهر نه راغی، د هر یو دپاره به یې خپله ځانګړي تحفه راوړې وه. یو ته به مثلا ښه چاړه راوړې وه، یو ته به ښه د دیقانۍ وسیله راوړې وه، یو بل ته به مثلا ښه د ینګرۍ وسیله راوړې وه. دغه تحفې دا به دومره ارزښت ونه لري مادیتي، مګر لږ تر لږه د دغه خلکو په روان باندې مستقیم تاثیر کولی شي. او بل دغه خلک په دې پوهیږي چې ولا په دې کلي کې زه ډېر حقیر یا ډېر فقیر انسان نه یم. دغه هیڅ درکوي چې ولا زه د یو چا په یاد یم، دغه دی زه یې ونازولم.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سو اوري دل ډیر له سو درې څل وختم کوم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د کرهنې په برخه کې مسؤولو کسانو څه کړي دي او له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون پکې راغلی دی، د کرهنې د وزارت له ویان علي اکبر رستمی څخه موږ پوښتلي دي.
مجموعاً تر اوسه پورې تقریبا 70% د افغانستان خلکو له کرنیز او مالداری سکتور بوخت دي. د افغانستان کرنیز وضعیت طبعا له نورو کلونو کې ډیر توپیر راغلی دي. خوشبختانه اوس زموږ تولیدات ډیر شوي دي، د وچې میوې د پروسیسو په برخه کې، بازار موندنې په برخه کې، او د کرنیزو ټکنالوژي ترویج کې هم ډیر تغیرات ایجاد شوي دي. خوشبختانه په 1998 کال کې زمونږ مجموعي تولیدات هم زیات شوې دي، لکه زعفران او طبي نباتات او نور میوجات ستاسو چې مخکې نه وو. خوشبختانه اوس تولیدات زیات شوې دي، زمونږ مارکیټ ارتیا کورنۍ تولیدات تکمیلېږي.
خو د کرنې وزارت د کرنې په برخه کې د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ بیا هم ښاغلی رستمی وایي،
په 1999 کال کې همدارنګ په راتلونکي کلونو کې د کرنیز او مالداری سکتور کې اساسي او پایدار تغیرات راولو. په دې اواخر کې خوشبختانه ځین تولیدات داسې ډیر پیشرفت کړي دي، خصوصا د زعفران خوشبختانه زموږ تولیدات تقریبا په 1999 کال کې 1.3% زیات شوي دي. همدارنګ په ځین نور موارد لکه سیټروس باب طبي نباتاتو ډیر پیشرفت کړي دي، موږ په داخلي تولیداتو کې تامینېږي. ګرین هاوسونو په برخه کې د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت یو اساسي اولویت دا د سی په هر کل مونږ وکول شي په سلور د ولایتونو کې د کورنۍ بخشي او همدارنګه گرین هاوسونو تطبیق وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کرنې په برخه کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.